Radio. Radio Azadi.
شنبه د لیندې 15مه د دسمبر 15مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر بجو په منځني سپدول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 0.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې تمه ده نن په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي، خو تر دې خبرو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې یوې هیلمن بلې شکمن دی. خو لومړی خبرونه تاکل شوی د چنن د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشرتابه غونډه وروسته لمیاشتو پیل شي. ایران د هغې ویډیو محتوا رد کړ چې په کې ښکاري چې یو شمېر کسان په ایران کې افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي، او امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده نن د افغانستان د مصالحې عالی شورا د مشرتابه کمیټه خپل لومړی غونډه نږدې له شپږو میاشتو انتظار وروسته جوړه کړي. د دې غونډې مشري به ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو چارو سلاکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
آغاز به کار کمیته رهبری شورای عالی
مشرتابه دیوی د مصالحه عالی شورا د مشرتابه کمیټه را کار پیل د کورنی اجماع او افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره چی پلاوی د ملاتړ لپاره پراخ مشروعیت کڼل کیشي. تر دې مخکې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیرانو په یو اعلامیه کې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ملي مصالحه د عالی شورا غړي دي د عملی کار د پیل او د سولې پر روان بهیر کې د ګډون لپاره په چټکۍ سره مشخص کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د اروپای ټولنې د اعلامیې ملاتړ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو محتوا رد کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د هغې ویډیو په اړه یې څېړنه پیل کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه پکې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب زاده د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې په ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې د افغانانو سپکاوی یو ناسم کار دی او دا پیښه په ایران کې نه ده شوې. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې داسې ښکاري چې ګواکې ځینې ایرانیان یو شمېر افغانان شکنجه کوي. تر اوسه په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼې ویډیوګانې خپرې شوي چې د افغانانو او افغان حکومت له انتقاد سره مخامخ شوي دي. ایران وای د افغانستان جګړه د دې لامل شوي چې شاوخوا 2 میلیون افغانان په قانوني او غیر قانوني توګه ایران ته کډه شي. د بلخ د ولی مرستیال غلام فاروق پلواک وای د یو نه کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلونکو یې نیولی دی. شاغلی خپلواک دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ناپیشان د وسلوالو د لړم په میاشت کې عبدالروف مزار شریف کې د یو خصوصي ښوونځي له مخې وتښتاوه. ویل کې چې تشتونکو نظامي کالي اغوستي وو. د عبدالروف پلار وای چې د زوی په بدل کې یې یرغمل کوونکي له ده 1.5 میلیون ډالر غوښتي دي. مخکې د بلخ ولایت سلګونو اوسیدونکو چې ډیری یې ترکمنان وو د دې هلک د تشتول کېدو په اعتراض کې د والي د دفتر مخې ته لاریونونه وکړل او د تحسن خیمه یې ووهله. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې پر ورځ په خبره کړې اعلامیه کې وویل زه به د ویزو محدودیت ته دوام ورکړم چې روښانه کړو هغه کسان چې د نړیوالو اصولو سرغړوونکي دي امریکا ته نشته راتلی. نوي بندیزونه هغه چارواکي په نقشه کوي چې د چین د کمونست ګوند د کاري چارو د ادارې کارکوونکي دي او امریکا وایي چې دوی د پیکینګ مخالفان ځپي. د ټرمپ ادارې پر چین فشار زیات کړی دی او د دې هیواد پر یو شمېر چارواکو او شرکتونو یې بندیزونه لګولي دي. په دې وروستیو کې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جان راتکلیف ویلي چې چین له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي او ازادۍ ته لوی خطر دی. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو وو کلونو کې 28 مرکزونه وتړي. دا وروسته له هغه چې اروپایي شورا د دغو کسانو پر وضعیت سخت انتقاد کړی. د بلغاریا د لوی څارنوال دفتر په یوه اعلامیه کې پرون خبره کړه څرګنده کړه چې غواړي تر 2028 کال پورې د ناروغانو په وړاندې د تاوتریخوالي د درملو د ناسم استفادې او خراب وضعیت په خاطر دا مرکزونه وتړي. د اروپایي شورا کمیټې د دسمبر په 2 نیټه له بلغاریا وغوښتل چې د ذهني ناروغانو پر روغتون کې د ناروغانو د محدود ساتلو په خاطر دي له زنجیرونو استفاده نه کوي. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي چې پلاوی په بلغاریا کې ګڼو مرکزونو ته ورغلي او ادعاوي اوریدلې چې هلته کارکونکي ناروغان پوری وهي ډبوي او ناسم چلند ورسره کوي. او روسي خبر ده چې د اوکران پارلمان د جمعې پر ورځ رای ورکړي چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. دا پریکړه د اوکران د سترې محکمې له یو مخکینی حکم سره په ټکر کې ده. د اوکران د اساسي قانون محکمې په اکتوبر میاشت کې د اداري فساد په وړاندې د قانون ځینې مادې لغوه کړې. د دې اقدام په غبرګون کې په اوکران کې دننه او د باندې انتقادونه وشول. د سترې محکمې دې پریکړې له کیف سره د لویدیځ هیوادونو مالي مرستې او د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د اوکراین له ویزې پرته تګ راتګ له خطر سره مخامخ کړ. دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. تمه ده چې نن په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي، خو تر دې خبرو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې په افغانستان کې شخړې باید راکمې شي. او د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به د افغان سولې په برخه کې پرمختګونه رامنځته شي. پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې ملګري ملتونه د افغانستان په شاري سیمو کې د مځکو او املاکو د ډیجیټلي ثبت لپاره د افغانستان د شاري پراختیا له وزارت سره مرستې کوي. نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
سعودي کې هم دلته راغلی یم تقریبا شپږ کاله کېږي او دغه دوکان مې یوه میاشت کېږي چې نیولی یم. شپاړه زره کرایه ده.
تمدا چنن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې پیل شي. د دې خبرو د پیلېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دومره زیاته ده چې په داسې حال کې د سولې خبرې ګټه نه کوي. بل لور ته د کوربه هیواد قطر د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دریو اونیو کې به د سولې په دې خبرو کې پرمختګونه وشي. ملالی بشیر په دیاړه راپور لري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وای د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې په خبرو بوخت د افغان حکومت او طالبانو پلاوی ته ویلي چې که د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی روان وي نو مذاکرات په نتیجه ونه لري. نوموړي د جمعې په ورځ د بحرین په پلازمینه منامه کې د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په انټرنیټي غونډه کې ویل
We also know that today that the violence that's taking place in Afghanistan is unacceptably high.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا د نه منلو لوړ ده. موږ باید د تاوتریخوالي د کچې پر ټیټولو خبري وکړو. زه خوشبینه یم. دوی اونې مخکې ز په دوه کې هم او د افغان حکومت او طالبانو له مذاکراتي ټیمونو سره مې وکتل. ما دوی ته ښکاره ویل چې د مذاکراتو پر مهال باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دوام ونه کړي ځکه خبرې به نتیجه ورنه کړي.
د هیله څرګنده کړه چې د مذاکراتو لوري به د اوربان په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. تر دې دوی ورځې مخکې د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو په دوحه کې توافق وکړ چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف په مذاکراتو ته دوام ورکړي. همدارس د جمعې په ورځ د قطر د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم هیله څرګنده کړې چې د روان میلادي کال تر پای به د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ وسی او راتلونکی کال به د افغانستان لپاره ډیر شوي. محمد بن عبدالرحمن السانی د جمعې په ورځ د ایتالیا د مدیترانه کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل
افغانستان د سولې په برخه کې د دواړو مذاکراتي ډلو ترمنځ په تیرو څو ورځو کې پرمختګ لیدل شوی دی. او موږ هیله لرو چې د روان میلادي کال تر پایه به نور پرمختګ هم ووینو. موږ همدار از هیله لرو چې 2021 کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي چې سوله او ثبات راولي.
شاغلی عبدالرحمن السانی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو له کوربتوبه د قطر هدف دا دی چې د افغانانو لپاره هر څومره ژر ممکن ثبات رامنځته سي او قطر به د دې هدف لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمښت او اوربن ټینګار کړی، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي ورستي پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې پر کمښت یا پای کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې هوکړې ته ورسیږي جګړه به پای ته رسیږي. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوی غړي حبیبه سرابی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دواړو لوریو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د ایجنډا پر جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي. افغان حکومت او طالبانو په سپتمبر میاشت کې په قطر کې خبرې پیل کړي. د دې خبرو په څنډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړی دی. د شاغلی خلیلزاد وروستی سفر د ډسمبر په 3 او 4 ترکیې ته و. د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه په ترکیه کې د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له ترکی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. تر دې وروسته په خلیلزاد قطر ته ځي.
نیمه له جنگ زره چې دا سمې بدې سیږي
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصه په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کونړ او نورستان ترمنځ د لارې له امنیته یو شمېر مسافر شکایت لري. وړاندې به د ازادي رادیو پر روانه خبري مجله کې په دې اړه واوري. خو اوس د ملګرو ملتونو مرستې ته راځو. ملګری ملتونه د افغانستان په شاري سیمو کې د مځکو او املاکو د ډیجیټلي ثبت لپاره د افغانستان د شاري پراختیا له وزارت سره مرسته کوي. ملګری ملتو د افغانستان په شارونو کې د جایدادونو د ثبت لپاره له بلاک چین پروګرام څخه کار اخلي. عصمت څاروان راپور لري.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره دغه هیواد په شاري سیمو کې د جایدادونو د مالکیت په برخه کې د بلاک چین ټکنالوژي په وسیله مرسته کوي. د ملګرو ملتو د بشري حل لارو پروګرام یا د ملګرو ملتو هبیټات به په روان دسمبر کې د افغانستان د شاري پراختیا او مځکو وزارت ته د مځکو د ډیجیټلي ثبت امکانات برابر کړي. ملګرو ملتو په افغانستان کې د شاري پراختیا لپاره خپل بلاک چین پروژه لومړی پلا په 2019 کې پیل کړه. اوس په خپل نوي بلاک چین پروګرام کې په ډیجیټل بڼه د جایدادونو د ثبت وسیله سیاته کړي او غواړي چې په دې توګه په شاري سیمو کې د مځکو د غصب او د مځکو ناغیزمنې استفادې په شان د غیر رسمي جایدادونو د قضیو په حل کولو کې له افغانستان سره کومک وکوي. په افغانستان کې میلیونونه جریب مځکه د زورواکانو له لوري غصب شوې ده. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د شارونو په سلو کې اتیا جایدادونه په شاروالیو یا د املاکو په ادارو کې ثبت نه دي او مالکان رسمي اسناد یا قوالې نه لري. د ثبت دا نوی سیستم چې ګو لینډ ریجستري نومیږي د دې لپاره جوړ شوی چې ټول املاک په بلاک چین کې ثبت شي او اصلي خاوندانو ته قوالې ورکړي. ویل شوي چې دا کار به د جایداد خاوندانو ته اجازه ورکړي چې له بلاک چین څخه په استفادې د خپل جایداد ثبوت وړاندې کړي. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې جایدادونه په همدې ډول ثبت شوي او خلک یې د انټرنیټ له لارې کتلی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د دسمبر 5 د خاوري نړیواله ورسته. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمېر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه شوې ده، خو د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت بیا له خاورې څخه د شی ګټې اخیستو لپاره د وی سروې د پیل خبر ورکوي. د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو چې د خاورې نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان د خاورې سنځي سری د عادي خاورې مطلب د کرهنې خاورې او څنګه بهبود په دې برخه کې راغلی دی. خو و بجې او 15 دقیقې دی اوس د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسمت څاروان دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
د برېټانیا چاپ ګارډین ورسپانې په ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د خبريالانو د وشل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورسپانې لیکنې سره سم طالبان په داسې حال کې پر رسنیو حمله ردوي چې د افغانستان د تیرو دوه لسیزو په جګړه کې لسګونه خبريالان وشل شوې دي. ورسپانې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایل وشل کېدو سره له 2000 لومړي میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 50 خبريالان وشل شوې دي. دای د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسی بم په چاودنه کې ووبشل شو چې د د په موټر پوری نخلول شوی وو. ګارډین د بشری حقوقو د څارډلې په قول کښلی چې الیاس دای ته د مرګ بشمیره خبرداري ورکړل شوی وو او ورته ویل شوی وو چې د طالبانو د پوځي عملیاتو په اړه راپور ورنکړي. د بشری حقوقو د څارونکو د آسیا د برخي مشه پټریشیا ګاسمن وای د دایي وشل کېدو د طالبانو له لوري پر رسنیو د حملو او غواښونو د زیاتېدو د احتمال په باب اندېښنې ډېرې کړې دي. د الیاس دایي تر وشل کېدو څو ورځې وړاندې د تلویزیونی خبرونو یو پخوانی بیان یما سیاوش په کابل کې د ماین په چاودنه کې ووشل شو. ګارډین ورسپانې د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی محمد نعیم په قول کې چې دوی په خبريالانو باندې په حملو کې لاس نه لري. د دې لیکنې په دوام کې راغلی نعیم ویلي چې ډلې د خبريالانو کار ته اهمیت ورکوي او حتی خبريالانو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې لري پرتو سیمو ته لاړ شي. په 2000 لومړي میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزيدو وروسته په افغانستان کې رسنیو او د بیان ازادي ډیر پرمختګ کړی دی. د ګارډین ورسپانې پر اساس په وروستیو کلونو کې طالبان په منظم ډول له رسنیو سره په تماس کې دي او ویندویانې له خبريالانو سره ژغیږي، خو له دې سره سره په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي رحمت الله امیری ګارډین ورسپانې ته ویلي چې که طالبان واک ته ورسېدل نو د بیان ازادي به له منځه یوړل شي. د ویلي د طالبانو تر واک لاندې به هیڅ راز آزاد مطبوعات نه وي ځکه چې دا ډله سخت دریزه ده او رسنۍ تر فشار لاندې راوړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه د خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي په وروستیو 19 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له پراخې پانګونې سره سره دا هیواد لا هم له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې نشي له لیکنې سره سم له افغانستان د بهرنیو پوځیانو د وتو احتمال، اقتصادي بې ثباتۍ او د نړیوالو د مالی مرستو کمی دا سبب شوی چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي. ایرویش یا ریویو همدار از کشلی ده بیروزگاری زیادی ده، ده جنای جرمونو دیری ده او ده نامنیو زیادی ده نور عوامل دی چه لکبله افغانان بهرنیو هیوادونو تا مهاجرت کوی. ده دیخ پروانی پر اساس اوس جرمنی و هند چه لافغانستان سره دیری مرستی کری جمنه کری چه لافغانستان سره ده نورو مرستو لپاره به پگرده همکاری کوی.
ازادي راډیو په منځني سپد جولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې واوري چې د ایران اټومي فعالیتونو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده، خو مخکې تر دې چې دا راپور خپور کړو او د کونړ نورستان د لارې د اوږدو له پوجدو له بیا امنیو تاسو ته معلومات درکو. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو چې خپل پیغامونه مشتسب کړی دي په مختلفو موضوعاتو دي. دا سره په ګډه ورو
لهندان ولایت نه ازادي راډیو محترم اداري او رهبری تضمین او احترام محمد دلجوی صاحب په رنګ حالاتو کې راپور نه درکړي. اوس زده د منوالو لپاره د اعلانات په بڼه زده زغ ژوندۍ باید وساتل شي. منځنه نیکمل به هلمند ولایت
کوچای کوچایم موږ سره په خوښ کې هیڅ څنګه مرسته لګي موږ د کړو مالداري ریاست څخه غواړو چې موږ سره هر اړخیزه مرسته وکړي. والسلام.
زه حدیث حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا ته نوی کال یو روپۍ یو مالول ته په کونړ کې نه ورکړی شوی نه نوی کال نیمې پیسې ورکړی شوي دي نو لوړپوړو چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې حق له باور وکړي.
ما د یارات ځینې خبرې کوم دا درې کاله کېږي دغه یارات موږ راغلي یو سره تېر ده په دغه شهره کې سوزي جګرشن کې پراته یو یعنې دا شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره هېڅ کومک نه دی سوی پر کور یې شپږ زره ورکړي دي سابه هغه شپږ زره پیسې سخته وږي چې پر نفر باندې نهخه پنځلس روپۍ رسي که څو روپۍ رسي د سخت حالاتو سره د رګرېشن د شرک ساز ماجر مخ دي دغه غږ دی رئیس جمهور صاحب ته ورسېږي دا ماجرو سر باندې دي یو را هم وکړي دا د ماجرو غږ دي تر یو ځایه پورې ورسېږي.
آزادي خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اسداباد په ګډون د اف ام په 3.5 اسداباد ته ورسو د کونړ او نورستان ترمنځ د لارې له امنیت څخه مسافر شکایت لري. دوی له چارواکو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره هوار کړي. روح الله انوري راپور لري.
د پارون یو وسیدونکو حسن خان وای لارې ته د وسلوالو دراوتل ویری اوس پر دې لار سفر ستونزمن کړي.
دا لار مخکې نه وسو د امنیتي لحاظ نه خراب شوې دي. هر ځای کې غلا کته کیږي. یو انجاب جهاد رئیس ونیول شو بل د یو څو کسان هم دول شوې دي. کله پیسې اخلي کله د سي غر چارواکي ونی سي وروخي جیال تاسو پیسې راکا لږه شو په پازا به.
د پارون یو بل وسیدونکو مولوی کریم الله هم د کونړ نورستان ترمنز لار کی ورسته و نامنیو اندیښمن کړي دي.
د څو میاشتو کې د مخینه هغه امنیت کې څه پریشانی پیدا شوې ده. خلکو په ذهنونو کې رئیس د انکشاف د نورستان هم کوز کړی شو ګال نه د ګسرک په ساحه کې خو خلک په دې کې تشویش کې دي او پریشانه دي چې دا لار نور به مشکل پیدا شي.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعید الله پیندزوی وایي د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د نامنیو زیاتېدو د هغو نورستانیانو امنیت ته اندېښمن کړی چې پر دې لاره تګ راتګ کوي.
کله چې نورستان خلک کته ځي که مسؤلین دولتي نظامي امنیتي ملکي موږ ډېر ستونزو مشکلات احساسو که دغسې دا وضعیت دوام وکړي بیا بچګیري او د نورستان خلکو نه مخکې چې څنګه وو چور او چپاول به کېږي.
نورستانیان د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې د هغې برخې امنیت ته ډاډمن کړي چې د کونړ ولایت اړوند سیمو کې تیره شوې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د نورستان او کونړ د لوی لارې امنیت له کاري لومړیتوبونو څخه دی.
د پیش د درې لارې د موږ لپاره حیاتي ارزښت لري. دا د نورستان د ولایت سره وصلېږي. من متحد یو چې دا لار به هیڅ کله نامنۍ ته نه پرېږدو او دا به همیشه امني او زموږ ولسونه او ټول خلک په دې لار باندې عبور او مرور کوي. حتی هغه ورونه چې غواړي د اوړي په وخت کې د سیاحت لپاره دلته راشي د هغوی لپاره به هم د تګ راتګ زمینه برابر.
خلکو سره د پارون اسداباد ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې چې درې اونۍ وړاندې د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک کې وسلوالو کسانو د نورستان د کلیو پراختیا رئیس سید معصوم سعیدي باندې برید وکړ. یو ملګری ورته وواژه او د رئیس په ګډون یې 15 تنه ځان سره یوړل. دوی یوه اونۍ وروسته د قومي مشرانو په هڅو راخوشي شول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي ادارې د راپور لمخې ایران غواړي د یورانیم غنی کولو پر مختللي سنترفیزونه تر مځکه لاندې نصب کړي او په دې کار سره به دا هیواد له اټومي موافقې سرغړونه وکړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي ادارې دا راپور ښکاره نه دی خپور کړی خو رویټرز خبري اژانس لیدلی. د دې راپور مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې راپور وایي ایران غواړي درې غونچي پرمختللي سنترفیوژونه په نتنس کې ترمځکه لاندې نصب کړي او له دې کار سره به دغه هیواد د نړۍ له قدرتونو سره له لاسلیک کړې موافقې سرغړونه وکړي. دا خبره رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د محرم راپور تر لیدو وروسته خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د انرژي ادارې په راپور کې راغلی چې په نتنس کې دا تر مځکه لاندې اټومي بټۍ د پلازمینې تهران په 300 کیلومتره کې موقعیت لري. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په تر مځکه لاندې اټومي بټۍ کې یوازې د لومړي نسل IRU سنتریفیوژونه نصبولی سي. ایران په دې وروستیو کې په نتنس کې په IR2M ماشینونو کې د یورانیمو غنی کول پیل کړل او غواړي دوه نور غونچي ماشینونه نصب کړي. دا خبره رویټرز خبری آژانس راپور کړې ده. له دې سرغړونې سره به دا له نړۍ سره له اټومي موافقې د ایران څویمه سرغړونه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره له اټومي موافقې وځي. وروسته امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه وضع کړل. تهران ویلي چې له موافقې سرغړونې به ډېرې ژر له منځه یوسي که واشنګټن خپلې کړنې تغیر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه وویل چې ایران په ډیره بې قرارۍ سره ښیي چې د مذاکراتو میز ته راتګ غواړي چې بندیزونه ورباندې کم سي.
لنډ خبرونه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو محتوا رد کړه. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا غونډه په ارګ کې جوړه شي. دا د مشرتابه غونډه ده. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک وایي د 19 کلن ترکمن هلک د برمته کېدو موټر چلوونکی نیولی دی. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویسو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. او د اوکراین پارلمان د جمعې په ورځ رای ورکړې چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. ازادي راډیو په منځني سپر 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالستار علی کوزی له هلمند لیکي چارواکي وادي کوي خلای هم د الیاس د قاتلان نه دینولي. نور آغا نورزی له واشیر